افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. د دوشنبه ورځ د نن د وږي اسمبلی 14 د سپتمبر 14 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدلې سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ایران چارواکو د طالبانو له ځینو مسؤلانو سره په اعدام د محکومو سویو افغانانو پر برخلیک خبرې کړې دي. اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د روان 2023 د کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د 2.2 میلیون افغان ماشومانو او د هغوی پالونکو ته د رواني سلامتیا په برخه کې مرستې وړاندې کړې. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه ایکس پاڼه کې په دې اړه چې له رواني پلوه یې د دغو ماشومانو او پالونکو څه ډول ملاتړ کړی نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د اقتصادي، ټولنیزو او نورو ستونزو د زیاتوالي له کبله ډېر ماشومان او ښځې له رواني ستونزو کړیږي. د ایراني رسنیو د راپور له مخې افغانستان به ډېر ژر د وسپنې پټلۍ له لارې د ایران له چابهار بندر سره ونښلول سي. د ایران د مهر خبري اجنس پرون د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت له قوله خبر ورکړی چې ویلي دي د نیمروز ولایت د وسپنې پټلۍ به ډېر ژر د چابهار له بندر سره ونښلول سي. ښاغلی شرافت په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې دغه پروژه به افغانستان له سمندر سره ونښلوي. د مهر خبري اجنس د همدې ادارې د ویان عبدالسمی دورانی خبري هم راخیستي چې ویلي دي له چابهار بندر څخه د افغانستان تر پولې د 140 کیلومتره پټلۍ د ډېرې برخې کار بشپړ شوی. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په یو روزنیز کورس کې د 15 سوداګرو ښځو د ګډون خبر ورکوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګ پرون یکشنبه په خپله ټولنیزه شبکه ایکس کې ویلي چې په دې درې ورځني روزنیز کورس کې چې د کابل، پروان او میدان وردګو ولایتونو څخه د کوچنیو او منځنیو سوداګریزو چارو 80 تنو کاروباریانو ګډون کړی و. ګډونوالو ته د آنلاین تبلیغاتو، د خپلو محصولاتو د برانډ کولو یعنی بازار ته په خپلې ځانګړې نښې د عرضه کولو او د انټرنیټ لاري د پلور په اړه روزنه ورکول کیږي. په سوداګریزو چارو کې دغو ښځو ته روزنه داسې وخت ورکول کیږي چې د راپورونو له مخې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن سوي ډیرو ښځو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په آسیایي جام لوبه کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته بایلوده. د بنګلادیش ټیم لومړۍ توپ وهنه وکړه چې د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې 304 منډې وکړې او افغانستان ته یې د 315 منډو هدف وټاکی. د افغانستان ملي لوبډلې وتوانېده چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 245 منډې وکړي او لوبه د 90 منډو په توپیر بنګلادیش وګټله. د افغانستان بله لوبه به سبا سه‌شنبه له سریلانکا سره وي. د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی دفتر وایي چې ولسمشر له خپل فرانسوي سیال ایمانوئل ماکرون سره د اوکراین د غلجاتو، د صادراتو او د اوکراین د بندري شر اودیسا د امنیت پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دفتر پرون یکشنبه په ټلګرام کې ویلي چې په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د جګړې پر وضعیت او د اوکراین دفاعي اړتیاو په اړه هم خبرې وکړې او زیلینسکی د اوکراینی سرتیرو د پیاوړي کېدو لپاره د فرانسې د کلک ملاتړ په خاطر مننه وکړه. دغه ورځ راکل سوی چې د ترکیې او روسیې ولسمشران به هم نن په سوچي ښارګوټي کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو پر موافقې خبرې وکړې. د عراق امنیتي ځواکونه پرون په شمالي ښار کرکوک کې د نور تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ځای پر ځای سول. پولیس او امنیتي سرچینې وایي د شنبې په ورځ د قومي ډلو ترمنځ په شخړه کې د مړو شمېر 4 ته زیات شوی. د قومي ډلو ترمنځ تر 4 ورځنی کړکېچ وروسته د شنبې په ورځ په کرکوک کې 4 مظاهرچیان په ډزو ووژل سول. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي ټول وژل سوي کسان کردان دي. د کرکوک د پولیسو ویان امیر شوانی په یو اعلامیه کې ویلي پرون یکشنبه په دې ښار کې ګرزبندي سپای ته ورسېد او موټرونه په عادي ډول تګ راتګ کوي. د ده په وینا پر لارو او سړکونو اضافي امنیتي ځواکونه د تاوتریخوالي د مخنیوي او د ملکیانو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي دي. د جنوبی افریقا ولسمشر وایي داسې شواهد نسته چې د روسیې یوې کښتۍ دي د تیر کال په وروستیو کې له جنوبی افریقا څخه روسیې ته وسلې او مهمات انتقال کړي وي. سیریل راماپوسا پرون یکشنبه خپل ملت ته په وینا کې وویل د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعا په اړه څېړنو ثابته کړه چې روسیې ته د وسلو د لیږد یو تور هم سم نو د جنوبی افریقا ولسمشر ویلي د جنوبی افریقا وسلې ندي صادرې سوي د جنوبی افریقا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر په می میاشت کې ویلي وو د روسیې یوې باروړونکي کښتۍ په دسمبر میاشت کې کیپ ټاون ته نږدې د سمندري ځواکونو له یوې پوځي اډې وسلې بار کړې دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ده. د طالبانو حکومت چارواکي وایي د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي او سرپرست سفیر سره د نورو مسایلو ترڅنګ په هغه هیواد کې په اعدام د محکومو سویو افغانانو پر مسلې هم خبرې وکړې. ایران د افغانستان هغه ګاونډی دی چې تر اوسه په ښکاره او په پټه ډېر افغانان اعدام کړي دي. د طالبانو سرپرست حکومت په دې وروستیو کې هڅې تیزې کړي چې له هغې هېواده افغان بندیان بیرته خپل هېواد ته ولېږدوي. دا هم په دې باب تفصیل.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په هغې کتنه کې چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمي قومي ترمنځ ترسره شوه. د افغانستان او ایران ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د اړیکو د پراختیا ترڅنګ د قضایي همکاریو او په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو دوسیو ته د رسیدګي پر موضوعاتو هم خبرې وشوې. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو له دې مخکې په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج ظفر فضل محمد حقانی تېره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په هغو سلګونو افغانانو کې چې تر اوسه له ایران څخه افغانستان ته لېږدول شوي هیڅ یو په اعدام محکوم شوی افغان بندي خپل هیواد ته نه دی لېږدول شوی. د ایران د بشري حقوقو ډله وایي افغانان له ایرانیانو وروسته لویه ډله ده چې په ایران کې اعدام شوي دي. د ایران د بشري حقوقو ډلې دغه څرګندونې د تېر یکشنبه په ورځ د اګست په 8مه په خپله ویبپاڼه کې په ایران کې د یو افغان د اعدام کېدو په تړاو کړي او په یو راپور کې ویلي چې د سبحان افتخار الدین په نوم یو افغان چې د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی د لورستان ولایت په علي ګودرز زندان کې اعدام شو. د ډلې ویلي په 2021 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې په ایران کې د هیڅ یو افغان د اعدامېدو راپور نه و ورکړل شوی، خو په دې میاشت 15 تنه افغانان د 15 ورځو په موده کې اعدام شول. د ایران د بشري حقونو ډله وایي په دې اړه چې د دې کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره په اعدام د محکوم شوو افغانانو د اعدام عملي کېدل اسانه شوي خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. د ایران د بشري حقونو ډلې په دغه راپور کې ویلي چې په 2022 کال کې په ایران کې د هغو افغانانو شمیر درې چنده زیات شوی چې اعدام شوي دي. د دې ډلې په وینا د یو کم کې ځوان او یوې ښځې په ګډون پر 14 افغانانو د اعدام سزا تطبیق شوې او روان 2023 کال تر اوسه لږ تر لږه 14 تنه اعدام شوي چې 2 جولای په 8مه په عام محضر کې په دار وځړول شول. که څنګه په ایران کې د په اعدام محکوم شوو افغانانو کره شمیر نه دی معلوم، خو پر قید محکوم شوو افغانانو شمیر شاوخوا 6000 کسانو ته رسیږي. افغانستان ته د دغو بندیانو د انتقالولو د هڅو په ترڅ کې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د روان کال په می میاشت کې افغانستان ته د په سلګونو افغان بندیانو د انتقال خبره کړې او دا یې هم ویلي وو چې په ایران کې په اعدام د محکوم شوو 200 افغانانو سزا کمه شوې او هغه پر قید بدله شوې ده. افغانستان ته له ایران د افغان بندیانو د انتقال د پروسې په اړه په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج ظفر فضل محمد حقانی تېره اونۍ د اګست په 8مه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته د بندیانو د انتقال د درېمې مرحلې په اړه له ایراني لوري سره خبرې روانې دي. هغه زیاته کړه چې 1116 کسان انتقال شوي او د پاتې نورو د انتقال لپاره هڅې روانې دي. د ایران اسنا خبری آژانس د ایرانی چارواکو له قوله پرون یکشنبه وویل چې په ایران کې په اوس وخت کې شاوخوا 6000 افغانان بندیان دي. ایران د نړۍ یو له هغو 2-3 هیوادونو دی چې پکې زیات اعدامونه عملي کیږي. د ایران د بشري حقونو یو بنسټ چې مرکز یې په ناروې کې دی تېره اونۍ وویل چې روان 2023 کال په ایران کې اعدامونه د پام وړ زیات شوي او د کال له پایله تر اوسه 430 کسان په دې هیواد کې اعدام شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او اوس هم دیو بهرنی مسأله د ترکیه د ولسمشر یو جګپړی سلاکار هیله مند دی چې د ترکیه او روسیې د ولسمشرانو ترمنځ نننۍ کتنه چې په سوچی ښار کې کیږي د تور سمندرګي له لارې د غلجاتو د صادراتو د موافقې له احیا کېدو سره مرسته وکړي. دا هم په دې باب جزئیات.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په کتنه کې د تور سمندرګي له لارې د اوکراین د غلو دانو د صادراتو پر موضوع ډیر تمرکز وکړي. دا خبره د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار له یوې رسنۍ سره په مرکه کې کړي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې اردوغان او پوتین به نن د تور سمندرګي په غاړه په سوچي تفریحي ښارګوټي کې سره وګوري. د اردوغان د بهرنۍ پالیسۍ سلاحکار آکف چغاتای کلچ له هابر ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې موږ په دې برخه کې مخکښ رول لوبوو او د غلې د دهلیز د عملي کولو لپاره په ټوله نړۍ کې قوي ملاتړ وینو. هغه زیاته کړه د اوسنۍ موافقې په اړه به په دې کتنه کې خبرې وشي او موږ محتاطانه خوشبین او هیله من یو چې یوه مثبته نتیجه به ترلاسه کړو، ځکه اوسنۍ وضعیت پر ټولې نړۍ اغیز کوي. راپور له مخې د جولای له میاشتې راهیسې چې روسیې د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړي توب په خوندي توګه د اوکراین د غلو دانو د صادراتو له موافقې وتلې، په دې وروستیو کې د تور سمندرګي په غاړه د ادیس ښار په جنوبي بندرونو بریدونه زیات کړي دي. اوکراینی چارواکو د یکشنبې په ورځ وویل چې روسي ډران الوتکو د داریوب د سیند پر تاسیساتو چې د اوکراین د غلو د صادراتو لپاره ډیر مهم دی برید وکړ، چې په نتیجه کې لږ تر لږه دوه تنه ټپیان شول. د ترکیې د ولسمشر سلاحکار دغه راز وویل چې انقره په دې پوه ده چې د دغې موافقې په وړاندې خنډونه شته. په تېره بیا په تخنیکي برخه کې او زیاته کړه چې روسیه له خپله اړخه د خپلو غلو د صادراتو او د پیسو د تادیاتو سیستم ته اندېښمنه ده. هغه وویل دغې موافقې په وړاندې د سویفت د پیسو د لیږد رالیږد د نړیوال سیستم په څیر ځینې موضوعات څو اړخیزې ننګونې دي، خو د نوموړي په وینا په دې اړه د روسیې د ولسمشر پریکړه مهمه ده. د ترکیې د ولسمشر د دغه سلاحکار په وینا د دواړو ولسمشرانو اردوغان او پوتین ترمنځ دوه اړخیزه غونډه به په دې برخه کې مهم رول ولوبوي. د روسیې د تاس خبري اژانس ویلي چې د تور سمندرګي له لارې د غلو د صادراتو د بیا پیلېدو لپاره د ملګرو ملتونو لخوا په نوي وړاندیزونو کې پر روسیې ځینې بندیزونه لرې کیږي. د راپور له مخې د اروپا لپاره د روسیې د کرنیز بانک څانګې ته به اجازه ورکړل شي چې له سویفت سیستم څخه کار واخلي، او هم به په اروپا کې د روسیې د سرې د شرکتونو کنګل شوې شتمني آزاده شي.
ولسواکی دوی دارې په افغانستان کې یا لو شرکت بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات ته لاسرسي د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
کورونا کې څو نفر خوري یو ګټي دا خو هیڅ خاطر نشي کېدای کنه.
د یو میرمنې غږ مو واورېده چې ویلې په کورنۍ کې د یو نفر په ګټې باندې ټولې ستونزې نه حل کېږي. د طالبان حکومت افغان میرمنې په داسې وخت کې له کاره اوزګارې کړې چې د دې ښځو په خبره بې شمېره اقتصادي ستونزې لري. بلخوا د کورنیو نارینه هم د دې طرفدار دي چې ښځې کار وکړي او له دوی سره د اقتصادي مشکلاتو په حال کې اوږه ورکړي.
ما په نظر باندې ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ واوسي.
نن پام دی خپل خبرې کوم ملتي مو وکړي. قدر من رتونکو کله چې د 2021 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره وخت ورسېدل، بیا یې د خپلې واکمنۍ د لومړۍ دورې په څیر میرمنې له کار او انجونې له زده کړې څخه محرومې کړې. ښځې د زده کړې، کار، تفریح، ورزش، پلری واټن کې د بی محرم سفر او په دې وروسته کې آن د سینګار حق چې د حقوق پوهانو په خبره بشپړ خصوصي کار دی نه لري. د کابل اوسنکي اغلی اندړ وایي چې خپل راتلونکي ته ځکه اندېښمنه ده چې په خبره د طالبانو حکومت یو په بل پسې د دوی ټول حقونه ورناخلي، خو د پوښتنې هیڅوک نشته. هغه وایي د زده کړې او کار حق شرعي او قانوني حق دی. میرمنې هم د نارینه وو په څیر په ټولنه کې د فعالیت حق لري.
خاتی هم لکه دی نرانو غنده حق لری دی کار کولو بعد کرونه که داستی سناری نوو نلری انو خاتی مجبوره دی زررت ورت لری کار تا دای خپل حق دنو بیخی دیری محتاج دی زکر دی تقریبا بعد کرو که خاتی دی نرانو پیچیر سرپرستی بی دی کور مسئولیتی بغاری و وست نو تا من پوگو کور که مشکلات دیر از اسی یوازی خاتی نی دی کور سرپرستی و یواغا کور ناسی خپل زن تایی مشکل دا کورانی تایم تخت دا خوراک چخاک طول ورت سخت دی تداوی ورت سخت دا خزر بیزنم چی کار کول وست تقریبا زی طالبان را تک سر بیکار دا کور که زون ورت سخت دا اتا خپل اغا شخصیم چی دا غار باید دو تلاخ سکی نسی اختلای زن تا تداوی نسی کولی مجبوره دسی یو بلچه تا بز محتاج کیگی یا دی بلچه لحظ با نخستایی پیسی ونه لری نو تا بن زن وقت سخت دا یوشی تا تا بن پزارت پرکی اغا با مجبوری دا پزور لی و چه غواری یا لخوان تخ یا لورور سخنو چه اغای نس ور تا پلکوالی دا غای دی کورانی شخاری و جنگونه وجود تا دیریگی دا خود دی خز تا جنجال و زیادتر ناری نو خزی دارا بکوری نو تا بن کورو که جنجال دیگ دیریگی بیانو یه دفعی داشی بکور که نسی تا ایچیر تم نسی ور تلی سخت تمامیږي کله وخت بازار تک تم انسان ژوند څخه کولی ځکه ډاریږي طالبان بیا ورته چې جواب نه بسن پیوشنه یوشي باندې باندې کوي او خځې تعدیدوي.
افغان خځې داسې مهال په کور کې نول شوي چې په وینا یې د تیرو شلو کلونو کې هر یوې تر خپل توانه داسې کار ځانته برابر کړی و چې د کورنۍ اقتصادي ستونزې یې حل کولې. ګڼ شمېر نارینه هم په دې نظر دي چې د ښځو کار له یوې خوا دوی فعاله ساتي، له بل لوري په اقتصادي ستونزو کې دوی ته اوږه ورکوي، خو په خبره یې اوس د دوی د کور د میرمنو د کار حق طالبان ورنخیستی.
ما په باور باندې کار کول د ښځې او نارینه د دواړو بشري حق ده. په دې کې دوه شیان اهم دي، یو د کار د تخنیکي ارزښت او بل اقتصادي ارزښت. دا ډېره مهم او اهمه خبره ده د نارینه او ښځینه لپاره. ځینې کارونه په تخنیکي لحاظ ممکن ډېر اړین وي چې باید ښځې سرته ورسوي، مثلا د طب په برخه کې، مثلا اقتصادي برخه کې، مثلا د استاذۍ او نور مسایلو کې. ممکن تر نارینه او ښځې ډېرې اغېزمنې او تاثیر ګذاره وي او باید اهم او اساسي برخه د وخت او د اقتصادي لحاظه هم دا ډېره مهمه ده چې په کور کې یو کس نه دوه کسه، دوه کس نه درې کسه مالي سپورټ وي د کور لپاره. زما په نظر باندې د کورنۍ لپاره ښځې او نارینه دواړه اقتصادي لحاظ باندې کومک او همکاره وي. ممکن تر هغو کورنیو چې تنها نارینه دا مسؤلیت لري چې د کورنۍ لپاره مالي منابع برابر کړي، ممکن ډېر اسوده او راحت اوسي. نارینه معمولا خپل اقتصاد ډېره برخه مجبور دي چې بیروني مصرف کړي، بیروني مسایلو باندې کنټرول کړي. خو که په هغو کورنیو کې چې ښځه هم کورنۍ ته اقتصادي کومک ملاتړ وسیږي، ورکړي د اولاد په روزنه، نور داخلي مسایلو په سنبالولو کې، تر هغو چې هغه ښځینه اقتصادي ملاتړ نه لري ډېر اغېزمنه او تاثیر ګذاره اوسي. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اساسي خبره ده چې کور کې ښځې هم کورنۍ لپاره مالي سپورټ اوسي. کوم کورنۍ چې اقتصادي مشکلات نهست، مالداره خبره هغه به ډېر ارام او راحت زندګي ولري. زما په نظر باندې دا ډېره مهمه او اهمه خبره ده چې دا اجازه ورکړل شي.
کله چې طالبان په پیل کې وخت ورسېدل او لشپږم ټولګي څخه د پورت انجنونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا یې میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه راوګرځولې. د دوی په خبره په کور کې به یې کله ټلویزیون لیده، کله به یې هم ځان په هغو وسیلو بوخت کړی و چې برق ته اړتیا لري، خو په دې وروستیو کې د برق د نشتون له وجې دا کار هم نشي کولی. د کابل اوسیدونکې میرمن مینه وایي چې د طالبانو لخوا ټول محدودیتونه ځان ته بیل زیان لري چې انجنونو او ښځو ته یې اړولي، خو په باور یې کار کول د دوی لپاره لکه ډوډۍ خوړل او بڅخل دومره اړین دي. لن موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو. درته وایي چې کار کول د ښځو وینجونو لپاره څومره اړین وو؟
کار کول دومره اړین دي لکه موږ چې ډوډۍ خورو، لکه موږ چې اوبه څښو، لکه موږ چې سا اخلو، هم دومره اړین دي. نو یعنی د دې په اړینتوب باندې چې موږ هر څومره خبرې وکړو، یعنی څومره چې یو نر ضرورت لري، اړتیا لري کار وکړي، وظیفه وکړي، دنده وکړي، همدومره یې ښځه هم لري، ځکه چې ښځه هم د کور سرپرسته ده، ځکه هغه هم خپل مسؤلیتونه لري. نو دواړه دغه کار ته ضرورت لري. دا یوازې افغاني ټولنه ده چې مثلا کار نه دی نارینه مربوط ګڼل کېږي. مثلا
ښځه خو هسې مایب کور ده سړي ورته راوړي، خو نه داسې نه ده. مثلا په یو کور کې که ورور کار کوي خور یې ورسره وکړي هغه خپل ضرورت رفع کوي، هغه خپل که مثلا خاوند کار کوي مېرمن یې ورسره کار وکړي دواړه خپل، یعنی هغه خپل د کورنۍ ستونزې مشکلات یې کم وي، هر څوک خپل مشکل په خپله رفع کولی شي، دا نه چې یو بل ته اړ وي یو بل ته محتاج وي.
له ځانه راته ووایه چې تاسو په کوم کار باندې اختوئ او اوس څه کوئ؟
زه خپله لیسانس یم، مخکې مې دنده درلوده، وظیفه مې درلوده، درس مې ورکاو په یو ښه معتبر ځای کې مې درس ورکاو، خو له بله مرغه بس شرایط داسې شول چې صنفونه مثلا دا ټولګي مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شول، یا خو د مکتبو مثلا هغه کوم صنفونه کم شول، همداسې استادان ورسره کم شول، همداسې بس فیسونه کم شول، نو خلک بس په کورو شول، نیم په کور دي او کوم چې شته دي هغه په هغه داسې په یو نشت ماشو باندې کار کوي، ځکه مجبور دي او ځینې خلک بیا د مجموعې نه استفاده وکړه. نو بس اوس موږ په کور شولو، هغه کوم ماش او کوم څکه لږ و که ډېر و چې لاسته م لاړه اوس هغه هم نشته.
درته ووایه چې په ژوند کې دې څومره تغییر راغی، اوس خپل لګښتونه څه رقم پوره کوي؟
البته موږ ټول افغانان په ژوند کې لکه مځکه او اسمان دومره تغییر راغلی دی. هر نجلۍ هره ښځه که مثلا هغه کار نه کوي، که خاوند یې هم کار کاوه اوس یې که نه کوي، مشکلات یې په ژوند کې پیدا شوي دي یا ژوند یې بدل شوی دی، بس همداسې موږ هم در ونیسه، ځکه هغه وخت ما خپله کار کولی شو، خپله مې خپل کوم ضرورتونه کوم اړتیاوې چې یعنې درلودې پوره کولی مې شوی. اوس نو که موږ په کورنۍ کې که یو نفر کار کوي که دوه نفره، مثلا هغه بیا د ټول کور هغه ضرورتونه فکری بیا بزموک خدا خو یعنی طبعا خپله یو مشکل دی. خب مثلا په یو کورنۍ کې څو نفر خوري یو ګټي، دا خو یعنی هیڅ خواته نشي کېدای کنه. مثلا هر اقل یو انسان چې خپل ضرورت هم رفع کړی شي دا بهتره وي. دا چې اوس نو هر کورنۍ کې اوس دغه کیسې دي، دا نه چې تنهای ما، بس زیاتره کورنۍ هم دغه ډول باندې مخکې روانې دي.
بله، دا موضوع بیا څومره په کورنیو کې د جار و جنجال سبب کیږي، ځکه کله چې نیستي نو شر و شور ورسره یي.
بلکل، دا خو خپله مثلا په یو کور کې چې تا مثلا ضرورت ولرې هغه ضرورت اشد ضرورت دی، یعنی داسې نه دی چې څوک اوسي کارونه خواستیم دي پرې خو اشد ضرورت وي، خو چې هغه هم نه پوره کېږي طبعا مشکلات پیدا کېږي. د ورور د خور سره، د خور د مور سره، د خاوند او مېرمنې تر منځ، د یعنی ټول کورنۍ باندې دا تاثیر کوي، داسې نه چې په یو نفر باندې کېږي. طبعا چې اوس مثلا یو کور یو څوک په کور کې هغه خپل رواني وضعیت ښه نه وي، هغه د بل چا سره هم سم وضعیت نه شي کړی، هغه یو مثلا مشکل په ټوله کورنۍ باندې اغېز کولای شي.
بله، کله چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، په ښځو یو په بل پسې بندیزونه ولګول چې په پایل کې همدغه د ښوونځي تړل و، له شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ بیا پسې د پارکونو موضوع سوه او د ورزشي کلبونو سوله او دا نور مسایل، دا هر بندیز
بیا پسې سینګارتونونه شول. بعضی ښځو چې یعنی د هغه لارې خپل یعنی یو دوه روپۍ پیدا کړی چې هغه هم پرې وتړل، زه نه پوهېږم د دې ولې ښځو سره څه شخصي دښمني ده.
بله، همدا پوښتنه مې له تاسو څخه کوله چې د هر بندیز هر محدودیت په تاسو شخصا څومره بد تاثیر کوه؟
کله چې نوي طالبان راغلي وو ټولو یعنی دا خوشبیني لرله، ځکه دوی خپل هم په جار جار دا چیغې وهلې چې دوی هغه پخواني خلک نه دي، هغه مخکیني خلک نه دي. دوی مثلا اوس نه کېږي، یو متل دی وي زاړه کلي ته نوي عادتونه یا نوي رواجونه نه وړل کېږي یا سر نه سره خوري. اوس هم په دو عصر کې چې دوی کوم بندیزونه لګوي یا هغه یعنی دوی کولای نشي، اصلا یې نشي کولای. اوس سینګارتونونه دوی بند کړل، دوی په کورو کې مخه نشي نیولای. دا دوه شپې مخکې ودونه و، موږ ورته ورغلي و، هماغسې حالات دی، هماغسې خلک سینګارتونو ته ځي، دوی مخه نشي نیولای. خاصې دا د ټولنې د جامع مثلا دغه نظم چې کوم دی دا خرابوي، خپل ځان ته د خلکو کینه او نفرت ډېروي. نور مثلا دوی ما مخه نشي نیولای زه انټرنټ ونه کاروم، دوی مخه نشي نیولای زه اوس د سینګارتون ته لاړه نه شم، ځم په هغه طریقه نه ځم، په بله طریقه ځم. خو دا بس دوی خپل ځان ته د خلکو د عقدې راپاروي، د خلکو کینه او نفرت ځان ته ډېروي.
بله، زربره سوال د ټولنې نیمایي قشر ته چې هغه مېرمنې دي، څه فکر کوئ ولې دا خلک دا کار کوي؟ دوی په دې پوهېږي نه، کوم بل څوک ورزده کوي، څه مشکل دی؟
دغه ټکی ته هر څوک متوجه دی، هر څوک یعنی وایي دا لمسی داسې کړي که مثلا دا ډېر تعجب وړ خبر ده چې تاسو تر څو پورې راغلی وایي تاسو د ښځو سره دښمني راخیستې ده. تاسو هر قانون هر څه فقط د ښځو په باره کې دي، نه خو کومې ورځ نه چې طالبان راغلي دي داس عمده کوم کار په دې وطن کې نه دی شوی، سړی ووایي چې زه دغه کار شوی دی، یوازې مادي دي قانونونه دي راځي په ښځو عملي کېږي، نور هېڅ کوم داس پرمختګ کوم کار نه شته. زه نه پوهیم دی کوم اسلام عملی کوي، کوم اسلام له مخې غږیږي، ځکه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم خپله میرمن تجار وه، تجارت یې کاوه، کار یې کاوه. کله چې دوی دا کارونه کوي خپله ایران پاتې چې د کوم دین د کوم نظام له مخې دا کارونه کوي. که دوی وایي چې ټولنه خرابه ده، ټولنه چا خرابه کړې ده؟ همدا تاسو نارینه یې، خو همدا تاسو نارینه به خرابه کړې وي. خو نارینه ته ورشئ، هغه په او باندې قانون عملي کوي چې ټولنه نه خرابوي، ښځو ته پکې د کار او د ژوند او د هر شي زمینه مساعده شي. نو ښځو خو نه ده خرابه کړې، که نه همدا سړی خرابه کړې ده. نو بیا دوی دا قانونونه دا مادې دا هر شی چې راباسي ولې به په سړیو باندې نه تطبیق کوي چې ټولنه ورسره منظمه شي، نظم برابر شي؟
بله، یو خدا مسئله ده چې میرمنې نجونې له زده کړو څخه محرومې کړې، د کار ساحه یې پې تنګه کړه. داره توی مینه جانې، کله چې ښار بازار کې ګرځي څومره ته خپله د یوې میرمنې په صفت، د یوې نجلۍ په صفت احساس د ناراحتۍ کوې؟
که رښتیا ووایم لومړۍ ورځو کې خو به چې موږ بیرون ته وتو، یو به هم خپله خپل ځانو ته داسې سر تر پایه کتل چې ودرېږه کوم ځای خو مثلا کوم لمن خو اڅکه ټیټه نه ده، یا لاس خو به نه ښکاري، پښه خو به نه ښکاري، ځکه دومره ډار و چې موږ خپله مثلا بیرون ته به وتمه، یعنی تا د موټر کې په لاره، ځکه لکه وایم چې اوس به د شانه یو څوک وار را باندې وکړي، که کله وخاندم یو څوک به وار را باندې چې ماته خاندي، که په تلیفون کې راي اوس به څوک وار را باندې وکړي چې ولې تلیفون کې راګېږي. حتی زه د خپل خاوند سره چې په لاره ځم زه ډارېږم، اوس به څوک راته وایي چې ته ولې د خپل خاوند سره یعنی څنګ په څنګ روانه یې، یا هغه سره غږېږي، یا مجلس کې دا د څه کېږي؟ ځکه همداسې شویم دي، خپل خاوند خپل مېرمنې سره نه شي ګرځېدی، خپل یعنی نامزاد او ګوشدن نه شي سره ګرځېدی، دستي درې چې تاسو څه سره کېږئ، ولې سره یو ځای ګرځئ؟
مېرمنې به زده کړې ته تللې، بیا به کار ته تللې، یو رستورانت ته به لاړلې، یو میلې ته به لاړلې، د هر څه محدود سول، ورک سول. که نه څه فکر کوي له رواني اړخ نه دا څومره یوه لویه ضربه ده ښځینه طبقې ته؟
یو کورنۍ که تاسو یوازې یوه کورنۍ که په نظر کې تاسو ونیسئ، په هغه باندې که تاسو هره ورځ د القه را تنګوئ، نو آخر به هغه کورنۍ څنګه کېږي؟ نو دا چې ته په ټول یو ملت باندې او په هغه ملت کې تر ښځو حلقه را تاو کړې ده، او هره ورځ ته دا حلقه تنګوي، دا تمه لري چې دا زه د ټولنې د اصلاح لپاره دا کار کوم. په دې رقم که څوک ټولنه اصلاح کوي هم نه اصلاح کېږي، که په زور هم دا کار څوک کوي نه کېږي، دا هېڅ امکان نه لري. نو دوی چې دا په ښځو باندې دا حلقه را تنګوي، دا په دې معنا نه ده چې والله موږ ټولنه اصلاح کوو، ښځې اصلاح کوو. البته ښځې اصلاح دي، دا نه ده چې والله ښځې اوس بېلارې دي، دوی غواړي په لاره کې. که تعلیم دومره بد شوی وای که مثلا ښه نه وای، دوی ولې په لومړي کې چې راغلل ولې دوی یوه یوه ښځه یا مېرمن درلوده بله سواداره باسواده غوښته، د ښار والې غوښته؟ ښه نو تاسو چې هلته پوهېږئ چې مثلا یو د ښار ښځه، یوه لوستې ښځه ژوند جوړولی شي، ژوند ورسره جوړېږي، ژوند ورسره کېږي، نو تاسو بیا ولې د ځان لپاره یوه لوستې ښځه انتخابوئ؟ ولې هلته یوه ښځه لرئ او بله کوئ، بلې ښځې ژوند هم ورسره خرابوئ؟ نو بیا ولې تعلیم ته اجازه نه ورکوئ، ولې کار ته اجازه نه ورکوئ؟ داسې نه دي، په زرګونو دغسې شواهد شته دي چې مثلا دوی په اطراف کې دوه ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، په اطراف کې درې ښځې لري، په ښار کې بله کړې ده، پسې ګرځي. دغسې موږ خپلوانو کره دغه خواستګاران راغلي دي چې مثلا دوه ښځه غواړي، لوستې غواړي، ډاکټره غواړي، یعنی دغسې ښځو پسې دی ګرځي. نو ښه که تعلیم بد شی دی، تاسو ښځو باندې تعلیم بد کړی، بیا تاسو ولې په لوستو ښځو پسې ګرځئ؟ ولې لوستې ښځې د واده لپاره خوښوئ؟ ولې د ژوند لپاره خوښوئ؟ کله چې خبره ټولنې ته راځي، بیا د بل لپاره هغه کار نه خوښوئ، د ځان لپاره یې خوښوئ.
په افغانستان کې اوس برق نه وي، مثلا هغه مېرمنو به پخوا په تلویزیون کې ځینې پروګرامونه کتل، وخت به یې تېرېده، بیرون خواستې نسي تلی، درس خواستې نسته، کار خواستې نسته. اوس دوی هغه اسانتیاوې هم نه لري چې حداقل په کور کې یوه سرګرمي ولري او 15 دقیقې تلویزیون ته وګوري. دا راته وایي چې دغه کورنۍ چاپېریال کله چې خپه خوپي، هیڅ غږ نه وي، هیڅ یوه د تفریح وسیله نه وي، څومره سخته ده.
دا زه په بیخي په داخپل کور کې مثلا مثال درکړم چې مثلا زه لوستې یم، صحیح ده، د کار اجازه نه لرم، د درس اجازه بیرون نه لرم، خو په کور کې حداقل کولی شم یو کتاب لولم. خو برعکس دلته زما په کورنۍ کې هغه نفر مثلا ښځې چې سواد نه لري، لیک لوست نه شي کولی، لپاره هغه برق نشته، تلویزیون نشته، په تلویزیون کې کومه داسې برنامه نشته چې هغه ځان پرې مصروف کړي. بس کورنۍ کوم دغه چې دی هغه تریخ مثلا دغه سې مخې پرې بند دی کړي، نو تا به هغه به په کورو کې کوي، یا به جنګ کوي، یا به غیبت کوي، یا به شخړې کوي، همدا شی به کوي. ځکه یوه ورځ به په ارامه تېره شي، دوه ورځ به ټول عمر خو دغسې نه تېرېږي. هغه هم پر روحي فشار لاندې ده، هم پر ذهني فشار لاندې ده. بس نو چې اقتصاد هم پسې ور خراب شي، نو تاسو خپله فکر وکړئ چې هغه به نو څه رقم یوه مېرمن شي، هغه به بیا څه رقم مثلا یوه خور شي، یوه مور شي، څه رقم به اولاد روزي، څه رقم به خپل کورنۍ مثلا هغه اړیکې سموي.
په اخره کې غواړو د تاسو یو مشوره، یو نظر حاکم نظام ته، نړیوالې ټولنې ته هم له ځان سره ولرو، دوی څه وکړي چې دغه اوسنی وضعیت په ښځو باندې بدل شي.
حاکمه ډله خو چې ده هغه خو د ښځو نظر نه اوري، دا ورته مهم دی که اورېدی یا ورته مهم وای، نو دوی به م یو څه اورېدلي وو، یو چانه به نظر اخیستی وو. خو بیا هم زه ورته وایم که اوري که نه اوري، دا ساحه تنګول په ښځو باندې یعنی هېڅ کومه ګټه نه لري. او نه اوس هغه وخت دی چې دوی مثلا ښځه له تعلیمه، له کاره، له دې شیانو لرې وساتي، ځکه نه کېږي. اوس کوم اصل چې اوس دی، کوم وخت چې اوس دی، دا پخوانی وخت نه دی. اوس تاسو به یې په یوه لاره راونیسئ. اوس انټرنیټ دی، انټرنیټ ته هر څومره لاسرسی لري. دا اوس موږ په کور کې آنلاین صنف لرو د انګلیسي، دوی په موږ باندې بند کړی، خو موږ آنلاین صنف لرو رادي وایو یې. نو دا په زور باندې، په زور باندې هېڅ وخت نه کېږي. ضرور ده، لازمه ده چې یو څه نرمښت د ښځو په مقابل کې دوی اختیار کړي، که نارینه دوی دښمن نه شي. یو وخت همدا ښځې دوی په مقابل کې راجګي شوي وي، ځکه ښځه ټولنه کې یوه دوی نه دي. څومره چې نارینه دي، همدا کومه ښځې دي. حتی دوی خپله هم وایي چې د ښځو تعداد اوس تر نارینه وو ډېر دی. کېدای شي همدغه به تاسو په مقابل کې ودرېږي. متل دی وایي بتنګ وایاد بجنګ وایاد.
له ګټورو خبرو مو نړۍ مننه.
هیله کوم، مننه له تاسو.
قدر من دوستانو، کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د نجونو پاک لای په اول امر کې شپږم ټولګي څخه د پورته زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړې. ښځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده، پوهنتونونو ته د نجونو تګ وځنډېده. په دې وروستیو کې لږ شپېتو زرو څخه د زیاتو آرایشګرو مېرمنو پر مخ هم د دوی د کار ځای ور بند شو. په دې هیله چې د ژوند په ټولو برخو کې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان ښځو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. دا خپرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده او په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کیمیا لولو. د دې خبرونې درسی مسایل د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. د لسم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درسي ساعت کې ښوونکي د عناصرو د درس په دوام موږ ته د عنصرونو الکترونیکي جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې مو د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت ولوست. نن موږ ښوونکي موږ ته د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی د بدلون څرنګوالی بیان کړی. په دوام به دا ولولو چې اټومي شعاع څه ته ویل کیږي.
د عنصرونو خواص او په دوراني جدول کې د هغوی متناوب بدلون وایو. په لومړی پیل کې ایزوټوپ، ایزوبار، ایزوټون او ایزومیر پیژنو. ایزوټوپ وایي که چیرې په یو عنصر کې د پروتونونو شمېر یې مساوي او نیوټرونونه یې فرق ولري، دا یا عنصرونه یو د بل د ایزوټوپ په نامه سره یادېږي، لکه د اکسیجن، هایدروجن او سوډیم په عناصرو کې مجموعي نو چې د دې د پروتونونو شمېر سره مساوي دي او نیوټرونونه یو د بل څخه فرق لري. همدارنګه ایزوبار دی وک چې لانسورن څخه دوه یا څو اټومونه چې اټومي نمبر یې توپیر ولري او اټومي وزن یې یو له بل سره مساوي وي ایزوبار بلل کیږي. نوموړي عنصرونه د کیمیاوي او فزیکي خواصو له مخې یو د بل څخه توپیر لري، لکه په دې مثالونو کې د جستو، نیکلو، هایدروجن او هیلیم کې چې د دې ترمنځ چې اټومي نمبر یې توپیر لري او اټومي وزن یې یو شان دی، د یو د بل ایزومیر بلل کیږي. همدارنګه ایزوتون وایي وایي که چیرې دوه یا څو مختلف عنصرونه چې د هغوی الکترونونو شمېر سره مساوي وي او پروتونونو شمېر یې فرق ولري، یو د بل ایزوتون په نامه سره یادېږي، لکه د کلسیم، پوټاشیم او المونیم په مثالونو کې. همدارنګه ایزومیر چې دي وایي که چیرې د عنصرونو دوه اټومونه چې اټومي نمبر او اټومي وزن یې سره مساوي وي، یعنې یو شان نیوټرونونه او پروتونونه لرونکي وي او مختلف انرژي کې سویه ولري، داسې عناصرو ته یو د بل ایزومیر ویل کېږي، لکه د اکسیجن او هیلیم په مثالونو کې وینو. اوس چې په دې ځای کې موږ د هغوی متنوع بدلونونو څخه پوښتنه چې بحث وکړو، د هغوی له پرتلې کې لومړی اټومي شعاع وایي چې اټومي شعاع د اټوم وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی. چې اټومي شعاع چې د پورته څخه ښکته خواته یې زیاتېږي، همدارنګه د چپې څخه راستې خواته اټومي شعاع یې بیا کمیږي. په عناصرو کې عینی شعاع تناوب وایي چې عینی شعاع د عین وروستي قشر او هستې ترمنځ د واټن څخه عبارت دی، چې عینی شعاع هم د پورته کښته خواته زیاتېږي او همدارنګه عینی شعاع په کیتون او کې کمیږي او برعکس په عین کې زیاتېږي. آیونایزیشن انرژي یا تناوب وایو وایي هغه مقدار انرژي ده چې له اتوم څخه د الکترون لرې کولو په موخه مصرف کیږي، دا د آیونایزیشن انرژي څخه عبارت ده. آیونایزیشن انرژي هم د پورته سکشته خواته کمیږي او د راستې څخه د چپې څخه راستې خواته یې آیونایزیشن انرژي زیاتېږي. د الکترونو غشتونو یا الکترون افینیټي انرژي تناوب وایي د هغه مقدار انرژي څخه عبارت ده چې په یو اټوم کې د الکترون د نصف پر مهال آزادېږي، چې الکترون د غشتولو انرژي د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د چپې څخه راستې خواته د الکترون غشتولو انرژي یې زیاتېږي. د الکترون د جذب میل یا الکترونیګیټیویټي ځانګړتیاو تناوب دی، چې د الکترونو د جذب میل چې دی د پورته کښته خواته کمیږي او همدارنګه د جذب میل د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاو تناوب دی، وایي د عناصرو د اکسیډیشن نمبر د لوړېدو عمل ته د تحمض وایي یا د اکسیډیشن څخه عبارت دی، چې د تحمض یا اکسیډیشن ځانګړتیاوې د پورته کښته خواته کمیږي، همدارنګه تحمضي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته زیاتېږي. ارجاع یا ریډکشن ځانګړتیاو تناوب دي، چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر کمېدو عمل ته ارجاع یا هم ریډکشن وایي، چې ارجاع یا ریډکشن هم د پورته سکشته خواته د ځانګړتیاو کې عناصرو زیاتېږي، همدارنګه ارجاع ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. ولانسي الکترونونو تناوب، ولانسي الکترونونه هغه الکترونونه ته وایي چې د کیمیاوي رابطو په جوړولو کې برخه او د اتوم په وروستي قشر کې پراته وي. په یو شمېر عناصرو کې سربیره د اخري قشر څخه بالمقابل الاخر قشر کې هم پراته وي، چې دا هم د پورته څخه کښته خواته ولانسي الکترونونو شمېر مساوي وي او د چپې څخه راستې خواته د ولانسي الکترونونو شمېر زیاتېږي. فلزي ځانګړتیاو تناوب وایي، چې فلزي ځانګړتیاو تناوب چې دی هغه د پورته سکشتې خواته د عناصرو تعداد زیاتېږي، همدارنګه فلزي ځانګړتیاوې د چپې څخه راستې خواته کمیږي. د الکترون ورکولو میل یا الکترو پوزیټیو ځانګړتیاو تناوب دی، چې وایي دا د پورته سکشتې خواته د الکترون د ورکولو میل زیاتېږي او د چپې څخه راستې خواته د الکترون د ورکولو میل یې کمیږي. انتقالي فلزونه دي یا هم ترانزیشن فلزونه، له هغه فلزات دي چې د دورې جدول عنصرونه د هغوی د ډي او اف فریسوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه د ډکېدو په بهیر کې دي، چې د دوم او درېیم اصلي ګروپ ترمنځ زیاته شپېته عنصرونه دي، چې د څلوېښت عنصرونه د جدول په منځنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی د ډي فریسوي او اتهویشت نورې چې د جدول په کښتنۍ برخه کې شتون لري، د هغوی اف فریسوي د الکترون په واسطه د ډکېدو په حال کې دي، چې دا هم یو شکل د ګروپ د انتقالي عناصرو په دې جدول کې شوتل شوی دی.
په نننی درس کې په دې پوه شو چې د عناصرو د اکسیډیشن نمبر لوړېدو ته په کیمیا کې تحمض ویل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه
دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راډیو
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کې میالولو. په تیر درسي ساعت کې مو واوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوه کې یعنی محلول د ازمیتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي. د همدې درس په دوام نن غیر عضوي کیمیایي مرکبونه لولو. خونکی به راته دا وایي چې ولې د غیر عضوي مرکبونو په جوړېدو کې د دوراني جدول ټول عناصر برخه اخلي.
غیر عضوي مرکبونه وایو غیر عضوي کیمیاوي مرکبونه ان ارګانیک کیمیکل کمپاونډز شي دي. وایي د غیر عضوي مرکبونو په جوړښت کې د دوري جدول تقریبا ټول عناصر برخه اخلي. وایي دا ډول مرکبونه لاندې ځانګړتیاوې لري: د ویلې کېدو او شدو لوړې درجې لري، د تودوخې په کمه درجه کې نه تجزیه کیږي، د عضوي مرکبونو په نسبت زیات ثابت دي او عمر یې زیات دي، اکثر آیوني مرکبونه جوړوي او بالاخره کې د سري جوړښت لري دا مرکبونه. همدارنګه غیر عضوي مرکبونه په څلور ګروپونو ویشل شوي دي: اکسایډونه دي، تیزابونه یا اسیډس دي، کلویکان یعنی الکلیز دي، همدارنګه مالګې یعنی سالس دي. اکسایډونه وایي اکسایډن وایي دوه عنصره مرکبونه دي چې د اکسیجن او نورو عناصرو د تعامل څخه جوړیږي. د اکسایډونو د مالیکولي فورمول د لیکلو ترتیب په داسې ډول دی چې د اکسایډن د فورمول په لیکلو کې لاندې ټکي په نظر کې نیول کیږي. لومړی څه کوو؟ د فلز سره په اکسایډونو کې د فلز اکسیدیشن نمبر مثبت، فلز کیڼې خواته اکسیدیشن د فورمول ښي خواته لیکل کیږي. دواړه عناصرو د اکسیدیشن نمبرونه د ضریبونو په ډول د سمبول ښي خواته لیکل کیږي. لکه په دې مثالونو کې لیکي د مګنیزیم اکساید، همدارنګه د کلسیم اکساید په مثالونو کې وینو. د غیر فلزات سره په اکسایدونو کې هغه عنصر چې د الکترون نیگاتیویټي قیمت یې کم وي د اکسیجن چپې کیڼ خواته لیکل کیږي، لکه د کاربن مونو اکساید، همدارنګه د اوبو په مرکبونو کې وینو. او دریم دا چې که چیرې د غیر فلز الکترونیگاتیویټي د اکسیجن څخه زیات وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، یعنی الکترونیگاتیویټي که چیرې کم وي د اکسیجن ښي خواته لیکل کیږي، که چیرې زیات وي هغه نو بیا راستې خواته تلل کیږي. همدارنګه د اکسایډونو نوم ایښودنه په داسې ډول دی: لومړی د بین المللي یعنی آی پاک په طریقه سره د اکسایډونو نوم ایښودنه کې اول د فلز نوم لیکل کیږي. د فلز هغه شی خواته د کوس په منځ کې په رومي ارقام سره د اکسیدیشن نمبر لیکو، بیا په هغه صورت کې چې فلز اکسیدیشن نمبر ولري او وروسته د اکساید کلمه ورسره زیاتو، لکه په لاندې مثالونو اکسایډونو کې چې وینو، لکه د کاپر 1 اکساید دی، کاپر 2 اکساید دی، همدارنګه د آیرون 2 اکساید، همدارنګه د آیرون 3 اکسایدونو په مثالونو کې. بلې په معمولي طریقه باندې نوم ایښودنه ده چې په دې طریقه کې کچیر اکساید د غیر فلز سره وي، په هغه صورت کې د غیر فلز اکسیجن اټومونو شمېر په خاص لاتیني کلمو لکه مونو، ډای، ترای، تترا، پینتا چې مونو د یو په معنا، ډای د دوه، ترای د درې، تترا څلور او پینتا د پنځه په معنا سره دي. لکه په دې مثالونو کې لکه ډای نایتروجن اکساید دی، نایتروجن ډای اکساید دی، همدارنګه ډای نایتروجن تترا اکساید دی، همدارنګه ډای فاسفور پینتا اکساید. مثالونه کې د اکسایډونو تصنیف یا طبقه بندي وایي، نو په اول قدم کې اکسایډونه په دوه ګروپونو ویشي: هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي او هغه اکسایډونه چې مالګې نه جوړوي. د هغو اکسایډونو چې شمېر چې مالګې نه جوړوي ډېر کم دي، لکه نایتروجن مونو اکساید، ډای نایتروجن اکساید، همدارنګه کاربن مونو اکساید دی. او هغه اکسایډونه چې مالګې جوړوي هغه په درې ګروپونو ویشل شوي دي: یو تیزابي دي، کلوي دي، امفوتري او په لاندې ډول سره اوسې معرفت پیژنو. اول کلوي اکسایډونه بیا پیژنو چې کلوي اکسایډونه هغه اکسایډونه دي چې له تیزاب یا هم تیزابي اکساید سره مالګ جوړوي. د مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایډروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلوراید همدارنګه اوبه جوړوي. بلې بیا دا ډول اکساید د فلز اکسیجن څخه جوړ شوي دي او لاندې صفتونه لري: له اوبو سره تعامل کوي، کلوي جوړوي، لکه په لاندې فورمولونو کې د کلسیم اکساید وینو چې د اوبو سره تعامل کوي، د کلسیم اکساید انټیشیو مرکب جوړوي، همدارنګه د پوتاشیم دي، همدارنګه د سوډیم دي چې د اوبو سره تعامل کوي او د پوتاشیم هایډروکساید یا هم سوډیم هایډروکساید جوړوي. د تیزاب سره تعامل کوي، مالګه اوبه جوړوي. مثال په توګه د اوسپنې اکساید د هایډروکلوریک اسید سره تعامل کوي، د اوسپنې کلورایډ همدارنګه اوبه جوړوي. همدارنګه وینو چې سیماب د سلفو د سیماب تعامل هم وبخشید اوس د میسو تعامل دي، د اوسپنې تعامل دي، تاسو نور مثالونه دي. درې د تیزاب اکسایډونو سره مال د تیزاب اکسایډونو سره مال کې چوري، لکه د کلسیم اکساید چې د ډای نایتروجن پینټا اکساید سره تعامل وکي، بیا نه د کلسیم هغه نایتروجن مرکب دغه لاسته راغلي مرکب ځینې جوړیږي. همدارنګ تیزابي اکسایډونه وایي هغه اکسایډونه دي چې د کلوي د محلول اکسایډونو سره مالګې جوړوي چې لکه مثالونه په لاندې ډول سره ذکر شوي دي او همدارنګ په دې تصویر کې د دې اکسایډونو په فضا کې چې خپره شوي دي وینوي همدارنګه مولي اکسایډ نه غیر فلزات او اکسیجن سره تعامل سره خلاص سره زی ولاندې خواص د اوبو سره تعامل کوي تیزاب جوړوي همدارنګه د کلوي سره تعامل کوي مالګې اوبو جوړوي لکه په مثالونو یې لکه په لاندې ماتلو کې لیدل کیږي او د کلوي اکسایډونو سره مالګې جوړوي همدارنګه فوتریکس اکسایډونه دي چې هغه اکسایډونه چې له تیزاب او کلوي تیزابي اکسایډونه او کلوي اکسایډونه سره تعامل کوي او مالګې جوړوي لکه د تیزاب سره تعامل کوي مالګې اوبو جوړوي د مور اکسایډون د کلوي سره تعامل کوي او مالګې اوبو جوړوي د تیزاب اکسایډون سره تعامل کوي مالګې جوړوي چې د ټول ماتلو کې د ذکر سیوي د همدارنګ د کلوي د اکسایډون سره تعامل کوي او د مالګې جوړوي اوس په دې برخه کې د اکسایډون استحصال وایي چې اکسایډون څنګه لاسته راځي په عمومي ډول سره اکسایډون په لاندې طریقو سره لاسته راځي لومړی د عناصر مستقیم تعامل د اکسیجن سره دی چې کله د اکسیجن سره مستقیم تعامل وکړي لکه کاربن ډای اکسایډ سره تعامل کاربن ډای اکسایډ چې لاسته راځي دا څخه د اکسایډون او بل د کاربن له تجزیه څخه خلاص سره چې کاربن تجزیه په کاربن د دې کلسیم مونوکساید همدارنګه کاربن ډای اکساید لاسته راځي د ځینو کلوي او تیزابونو څخه د اوبو ایستلو یا دی هایډریشن په نتیجه کې جوړیږي همدارنګه د نایتریت له تجزیه څخه هم چې شي اکسایډونه لاسته راځي دوم بیا وایي د سلفیدونو له تجزیه څخه اکسایډونه لاسته راځي د لوړ علي اکسایډونو له تجزیه څخه لاسته راځي همدارنګه د سیک اکسیډیشن نمبر لرونکي اکسایډونو څخه اوبو لاسته راځي اوس اکسایډونه د استعمال ځایونه چې په کوم ځای کې اکسایډونه د استعمال رول لري اومیدور اکسایډن استعمال زیات ځایونه لري چې ځینې په لاندې ډول دي لکه د تیزاب تولید لپاره موږ اکسایډونو څخه کار اخلو د کلوي د تولید لپاره همدارنګه د مالګو د تولید لپاره اکسایډونو څخه کار اخلو په دبابت کې هم ورڅخه استفاده کیږي مثلا د هایدروجن پر اکساید څخه د میکروبوجین همدارنګه او د فونی په ډول استفاده کیږي
اون کې په نننی درس کې راته قلوي اکسایډونه هم بیان کړل او دا مو واوریدل چې قلوي اکسایډونه له تیزاب یا تیزابي اکسایډونو سره تعامل کوي او د دې تعامل په نتیجه کې مالګه جوړیږي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر نه هو بچو پوری
هر اونې څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت خبرونه اورئ د دولسم ټولګي په کیمیا مضمون کې نن امائنس یا امونیا لولو نن به خونکو اراده د کیمیاوي حالت په بیانولو سره دا وایي چې امونیا څنګه لاسته راځي او عمومي فرمولې کوم دی دا هم د امونیا درس
امائنز د امونیا او یا امونیا لرونکو گروپونو څخه لاس ترزی NH2 یې وظیفوي گروپ دی یعنی کچیر NH2 بخشی کې وو د هغه د امانه چې دغه گروپ د امائن گروپ په نامه دی یو درجه دوه درجه او درې درجه لرونکو مرکباتو ډولونه لرلای شي د امائن په گروپ کې چی شي یا به یو درجه امائن وي یا به دوه درجه امائن وي او یا به درې درجه امائن وي شاید تاسو یو درجه او دوه درجه نه ویلي هغه پر اتلونکو سلایډو کې ان شاء الله درته وایي په امائن کې بیا قوي او ضعیف مرکبات دي چې تر ټولو قوي یې درې درجه امائن دي چې هغه څه شي دي ان شاوخوا درې دانې ارونه وي دا ته درې درجه امائن وایي سیکنډري امائن بیا دوه درجه دي چې هغه دلته هم دوه درجه سیکنډري دي دا هغه پسې پرایمري دي او بیا امونیا ده تر ټولو ضروري ترشری امائن څو یا درې درجه تر هغه پسې کمزورې سیکنډري سو بیا پسې پرایمري سو او بیا پسې امونیا سو نوم ښوونه د امائن نوم څنګه ایږدو د آیپاک سیستم مطابق نومګذاري کو چې هغه بیا هم تکرار درته وایم چې د الکین په درس کې موږ ویلي دي د الکین درس یو ځل وګورئ بیا کولی سي چې دلې دغه نومګذاري که چیرې ستاسې نه وایزده یو تکرار حالت پر وکړي دلته هم سیده ما ورکړي د مرکب نوم په پای کې امائن لیکو نور نوم یې د ریډیکل ګروپ د حساب مطابق لیکو د مرکب ګروپ ته ګورو چې چیش چیش پکښې کې دي او په پای کې امائن لیکو ځکه د امائن کورنۍ ده او دا نور چې هر شی پکښې کې وي هغه جلا جلا نوم یې ایږدو مثلا دلته یوه CH3 دي دا خو ایچونه دي ایچونه په حساب کې نه راځي میتایل امائن یا میتایل این اچ تو چرته وای میتایل امین. ایتایل میتایل امین دا به څنګه دلته میتایل دی دلته ایتایل دی. ایتایل اولی کو به میتایل کو ایتایل میتایل امین. زکه د الفبا د تور پر حساب چې هغه د ایپاک سیستم کې نمګزاری سیستم کې راځي هغه کې اول الفبا تور کې ای ده بیا ام دی نو اول ایتایل کو بیا میتایل کو او کورنۍ گروپ چې شې دی امین دی. دریم بیا پینایل امین دی. پینایل بیا د بنزین سټرکچر بنزین چې کله باونډ ولري بیا بنزین نور ته ویل کیږي بیا پینایل ورته ویل کیږي. پینایل امین معنا د امینو گروپ سره پینایل یو ځای شوی دی دا ته پینایل امین وایي. کیمیاوي خواص د تیزابونو سره تعامل په نتیجه کې مالګې جوړي. آر این ایچ ټو دا چې کله د تیزاب سره یو ځای سي بیا چې جوړي آر این ایچ تھری یو دانه امونیوي مالګه جوړوي چې هغه څنګه معلومیږي بغل ته کلورین ورسره غلي. امونیم کلوراید یا هایدرو امونیم اکساید یا برومایډ یا فلوراید چې دغه مالګې کې جوړې کړلې نو دا څه مال جوړیږي کله چې د تیزابونو سره تعامل وکړي. امونیا دا چې میتایل کلوراید تر واچوي میتایل امونیم کلوراید جوړي که بیا بیس تر واچوي بیا میتایل امونیا بیا اوبه جوړي او بیا سوډیم کلوراید مکمل پاکه مالګه راباسي. خو موږ یوازې د تیزابونو سره ویل تیزابونو سره چې یو ځای کې مالګه جوړي. بیا همدا ډول میتایل جمع این ایچ ټو جمع میتایل کلوراید دا اگر چې سره یو ځای کې دو میتایل یو دانه امین کلوراید جوړیږي بیا کلکلی ورواچوي بیا ټول مکمل سره جلا کیږي میتایل امین جوړوي. بیا پسې همدا ډول د بل مرکب دی د بل مرکب دی خو په خلاصه کې څه ویل کیږي کله چې تیزابونو سره تعامل وکړي په نتیجه کې مالګې په لاس راځي. یو درجه امین دوه درجه امین او درې درجه امین هغه به اوس وایي. یو درجه امین که چیرې یو ان وي پر اطرافو یې دوه هایدروجن وي او یو رادیکل ګروپ وي نو مړی امین ته یو درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه هایدروجن وي یو رادیکل ګروپ وي یو ان دوه هایدروجن یو رادیکل ګروپ. رادیکل ګروپ موږ ویلي وو چې سی ایچ تھری سی ټو ایچ فایو سی تھری ایچ سیون د میتایل کورنۍ د الکانو کورنۍ ټوله گروپونه پکښې راکړلی سي هغه ته رادیکل ګروپ وایي. چې دا یو مثال دی دا یو غټ مرکب دی په غټ مرکب کې ګوره دا پرایمري امین دی ولې یوازې د یوه سي سره کنیکټ دی نور دواړه د یو ان د دوو اچو سره کنیکټ دی. دغه ان چې دی یا دغه امین ګروپ چې دی پرایمري دی دا نور ته نه ځو دا نور شاید فرق ولري شاید سیکنډري شاید ترشري موږ چې وایو پرایمري پرایمري څه معنی ان دی شاوخوا اچونه دي او یو بغل ته سي ده دا پرایمری شو. بیا دو درجه امین یا دوه درجه یې امین چېرته وایي هغه بیا څه شي دي که چیرې یو ان وي پر اطراف یو هایدروجن وي دوه رادیکل ګروپونه وي نوموړي امین ته بیا دوه درجه امین ویل کیږي. یو ان وي دوه دانې رادیکل ګروپونه وي یو دانه اچ وي دغه امین چې دي دو درجه یا دوه سیکنډري امین ورته وایي. په مثال کې وګوري ان دی دلته یو کاربن دی دلته بل کاربن دی دوه دانې رادیکل ګروپونه ورسره دي دا خواته موږ نه ګورو د دغه ان بغل ته چرشي نوشتای هغه د دغه ان کیاس کوي نو دغه ان اوس کیاس پر چی شي دی پر یو سی دغه یو سی دغه ده دا دوه درجه امین چې نن موږ ویلي چې یو ان وی یو بغل ته اچ وی دوه بغل ته رادیکل ګروپونه وي چې ته دو درجه امین ګروپ ویل کیږي. بل بیا درې درجه امین دی که چیرې یو ان وي پر اطرافې درې رادیکل ګروپونه وي نوموړي امین ته درې درجه امین ویل کیږي. یو ان درې طرفې رادیکل آر ون آر ټو آر تھری دا بیا درې درجې یې یا ټرشري امین ورکول کیږي. په دغه ټوله مرکب کې دغه چې دی درې درجې دي دغه ان چې دی دوه درجې دي دغه ان چې دی یو درجې دي. دې درې درجې څنګه دي یوه سي دلته ورسره مشتې ده یوه سي دغه ده یوه سي دغه ده که درې دانې رادیکل ګروپونه وه هغه بیا ټرشري امین بلل کیږي. ځینې مهم امینونه چې موږ تاسې په ژوند کې استعمالوو یا کاروو یا لیدل کیږي هغه میتایل امین دی چې په دواوو او د کور په رنګونو کې کاریږي. د کور په رنګونو کې د چمک او یا د پالش لپاره میتایل امین کاریږي. انیلین یا بنزایل انیلین ورته ویل کیږي دا هم یو ډول مشهور امینونه دي چې دا به چیر کاریږي په ډول ډول دواوو کې استعمالیږي.
ایلا دا د کیمیا نننی درس تر سره د خوانزی په درسونو کې مرسته وکړي. نو د کیمیا پراتونکو درسي ساعت کې بعد لسم ټولګي زده کوونکو ته کیمیاوي اړیکې بیان شي. په لسم ټولګي کې به غیر عضوي مالګې ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکو ته به ایتر بیان شي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونې د خبرونې محلويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونې کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونې د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
لګرانو زده کوونکو مو غوښتنه داده چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا نننۍ درس سره تکرار کړئ. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسو. تر راتلونکي خبرونې مو خدای مل شه.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221401. یو ځل بیا 00420221401.
چاپل میں پیر رکھے لا سکھے